د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما د پاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تېله کړي وو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن عبد موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچیرې په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسې شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځایه را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تېله کړي وو. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت. او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډېر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زمونږ ذهن ته آرامتیا را بخښي، او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه مونږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلاتو سره هلته ورته پی ټی ایس ډي وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي، او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کېږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي کېږي چې زموږ ماشومانو باندې، کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي، او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي، او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت
اوسئ. کور مادان ښه وخت ولري.
سرلای هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول، هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سره خپل وطن پری خو دا موږ ټول په دغه کاروان کې سره وو، په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو، او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره، او د دې تعلیمي نصاب سره، او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا د یوې اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نه سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه ته لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو، او ورو ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله، پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرات ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت وو چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې موږ کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه شو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولای. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لريوالې، د خپل خلکو څخه لريوالې، تاسو جورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو، او موږ د پر زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو. آی ډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکول خو نه کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سره میوزد، او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو، چې دلته سرنوشت نه و معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یوه اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتې، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول ځوانان هلته ژوند نسي کولی. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم ښه موقفونه ترلاسه کړي یا په خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او داسې مخته ولاړ شي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې آیا په یو څو کې نه ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغسې مشکل لري زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو، کنه دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی سي. دلته ورسه چې تمام سو اوسو تیر سو، اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ سي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله وبانه کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي، باید هر ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخه کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي، دا ښکار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه، کور ودان.
پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خفګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دوري وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده، هغه بل هېواد نه فرق کوي. او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، خو خبره دا ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په تور د مثال یو وظیفه کې، او د ټولو نه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کی. که چرته خپل وطنداران، خپل د ایواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه وي، نو کوشش دې وکړي چې د هماغه ایواد یا د نورو ایوادونو خلک چې هلته دي، هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي او دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
سره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارولي دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې اکله سره کوم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخي؟
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد دي، دغه مشکلات لکه کم وي، ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلی دي چې د دې اړه ډیر زیات سترس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. دوه بچارګانو ته چې کله دا میل لازی حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوې دي، یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولای، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي او هر مین چې ورته راځي هغه مجبورې شي دا می لویس یو چا ته چې هغه انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تفکیک ونشي کړی او دې باندې پوه نه شي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چا ته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظه ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله تاسو نظر به ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی د سینه د چ په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هڅې ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دو باید زده کړي. بل خبره دا ده چې دو حداقل انګلیسي نوی زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو طبقه دي چې استفاده کوي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن ده مایکروسافت خپل بازه سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کم راوازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسي اما دغه تاسو هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړي یا دری ته اړي که څه مغه ترجمه سل فیصد دقیقه نه ده ولی دا خل سره ته نه مفهوم اغسته شي او مشکل په حل کېده شي. یا په تور د مثال تاسو اندغه د ګوګل ترانسلیشن یا د مایکروسافت ترانسلیشن د اپلیکیشن که تاسو په پښتو کې خبرې وکړي هغه ترجمه کوي انګلیسي ته انګلیسي ته اړي او هغه ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کوم خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې که تاسو خط نشي لسلای هم دغه استفاده کولای شي. اول خو لازم ده چې ژبه زده کی هر څوک چې بل ایوا ته سفر کوي او به که ژبه زده نوي یا په تور د مثال کم زده وینو دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپل خبرې کې په دې باندې راټولې کوچه چې موضوع ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په اخر کې هغه نتیجهګری کوي او نور مرکه پای ته رسو.
زما نظر ده چې د ژبه زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کی کله چې ځوانان یا خزینه یا نارینه بل ایواد تزی دغه ایواد کلچر سره کلتور سره فرهنګ سره ځان آشنا کی کوشش وکړي چې ځان ته ملګری پیدا کی او د ملګرو د لارې نه د ډیپریشن یا سټرس راکم کی او ډیر زیات کوشش او پاملرنه باید دي ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکاری نه او د بیځای وخت تیرولنه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کی او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کی په هدف مې دا ده چې پارکونه ته لاړ شي یا په تور د مثال یو ښه ځایونه ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونه ته لاړ شو خپل وخت لږ ښه تیر کړي تر څو که درس وي یا په تور د مثال که کار کوي هغه سټرس یې د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت یې هم ښه وي او سټرس یې هم کم شي.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو ښه مننه.
روزو دیتا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیجنی؟ اروا پوشا ما کټوازی وای چې دا سی ستونزې ساده نه ګڼل کیږي که په وخت سره مخنیوي ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې خامخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخه به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زمونږ له وطن نه هم وتلي دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیات عوامل لري. په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي، هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلې شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو د دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوښګیر نه سي چې ولا زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانه خلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار روکه څو سنا. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو، او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه لاغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي لدې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی دی. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي، هغه ژور خفګان ته ځي. نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامید کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، لدی بدی ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره خدا چې مونږه مو پوهاوی زیات کو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید مونږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې مونږ په خپله وکولای شو له دې سره مبارزه وکړو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. ملما مو رفی نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټره لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. شاغلې نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د غینا زه ولاړم مکتب ته، هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا و چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم. زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغه سی شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و.
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وې چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړې چې دا پانځای سمه ووي. نو بیا استادان مې ولیدل، نو پلار مې ولیده، نور مې ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسي وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، اگر څه شایان خبرته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي، خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کوم برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کوي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که رشته دی چه لور رشته و یا تا چه خواه ور رشته و اغیطا نکامیابی دلی. خود دغی تر سنگ دا دیر مهمه دا چه هر رشته چه وای اغا باید سرای سمه ویی.
بلکل
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوري کې یو څوک مستری دی، هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغه په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په خپل رشته کې پوه دی، نو زه ګمان کوم چې هر رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه وویایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون که خی پروژه وی امریکایی پروژه وی چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یو اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملی کارونو ته از زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که دیر وی لا بخواز ویم.
تاسید آزادی رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله آورید.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده، حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم خپل عاید چې درلوده مثلا هغه اضافی مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله، یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت ور تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نو د مالی امکانات نو د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړی، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږه خو ووایست؟
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یو لور یا لاستراره نایده و چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوی و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتی فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک و، خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ما ته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه، نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپله پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، نجونو به ډېر ښایسته تور کالي اغوستي و، سپین به یې ټکری و، نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دیته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لړۍ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته، په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې دا پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه، 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو، متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا طبعا، سره چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سره افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښې سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه، کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی وو، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکلی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي، نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثر کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړه. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دی چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناست دي هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به ډېر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه ساروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وي، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي، ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولو ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلی، ما په خپله هغه عملي کړي نه و، نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم اخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوي ټکنالوژيګانې چې وې ما پغې کې عملي کړې، هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې، یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، هم کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي، کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
زخ کل اختر در جون که پا مخل و نردی یو خطا گل و نردی بل خطا گل و نردی یو خطا گل و نردی بل خطا گل و نردی زخ کل اختر در جون که پا مخل و نردی یو خطا گل و نردی بل خطا گل و نردی یو خطا گل و نردی بل خطا گل و نردی
Let's go.